ستلی مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غلې کې ز منور شاسته سو کوربې نیک پیرزونه او سلامونه می قبول کړي. د خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري. په دویمه نیمایي کې درته هفتوار پروګرام د سولې په لور وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره روان شوی دی. په پیښور کې پولیسو د محرم د جلوسونو ځایونو ته د افغان او قبایلي سیمو کډوالو په ورتګ بندیز لګولی دی. او روس وایي په شام کې په تیرو 43 ساعتونو کې د داعش په 150 هدفونو بمباري کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دورې مقصد له دغه هواد سره اړیکو ته وده ورکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یاد وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوی دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې ګنې وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاهده لپاره ورسي. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگټن ته ورسیږي او نه خو امریکا او پاکستان ترمنځ د یوې معاهدې لپاره کومې خبرې اترې شوې دي او نه امریکا څه ډول غوښتنه کړې ده. د پېښور ښار پولیس چارواکو د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. په دې اړه د پېښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی او باید چې افغان کډوال او د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک خپل اسناد له ځان سره وساتي.
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
بلخوا د قبایلي سیمو ولس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړې دي او په دې کې ځینو کسانو له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې ویلي دي چې دوی د پاکستان د قانون احترام کوي خو د امنیت په خاطر د قبایلي ولس او افغان کډوالو د جلوسونو ځایونو ته د بندیز خبره پر دې کې احساس محرومي پیدا کوي. د باجوړ جنسه په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکونکي وجل شوې ده. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل دي چې تیر ماخام د صحت محکمې یو کارکونکي چې میر ولی خان نومیده په حاجی لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناستو چې ور باندې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې. د ډزو له وجې په دوکان کې ناست یو ماشوم هم زخمي شوې ده. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې څه باندې 9 میلیارډ ډالر لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس عمرزاده نن په دې اړه خپل څېړنیز راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي دي چې په جګړو باندې لګېدلې پیسې له کلنې ملي بودیجې څخه هم زیاتې دي. نوموړي ویل وروستیو جګړو نامنیو ته په کتو کېدای شي سخت کالم د جګړو لګښت زیات وي. د افغان پولی د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایرانی صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړې ده چې د افغان کډوالو د نوې بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي. ایرانی خبری ایجنسونه د علی اوسط هاشمی په حواله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د ناکراری او نامنیو له امله دوی د افغان مهاجرینو مخ په زیاتېدونکې شمېرې ویني او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری اوسیږي. هاشمی ویل چې که څه هم ایران دا مهال د 2 میلیونو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی خو پکار ده چې د دې نوې بهیر لپاره هم تیار اوسیږي. د افغانستان د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې خو ګډو ځواکونو یې حمله شنډه کړه. د هرات امنیه قمندان جنرال عبدالمجید روسی د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې نن وویل چې د دې حملو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه اورېدلي دي خو نوموړي د مړو زخمیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یو شمېر سفیرانو د حکومتونو استازو پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندونو تر څنګ ټینګار وکړل چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرائیه ریاست لخوا پرون په یو خپور شوي بیان کې په دې اړه ویل شوي دي چې په دې کتنه کې د اروپایي اتحادیې هیوادونو دیارلس سفیرانو او د حکومتونو استازو ګډون کړی وو. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر و د القاعده شبکې په مالي چارو او جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ وژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوی وو. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر ایشټن کارټر له خولې ویل شوی دی چې دا عملیات د القاعده شبکې پلانونو شنډولو لپاره لوی ګوسار وو. او وروستی خبر دا چې د روس دفاع وزارت ویلی دی چې په تیرو څلوریشتو ساعتونو کې د دوی جنګي جازونو په شام کې نه دیرش الوتنې کړي او د داعش ډلې یو 500 هدفونه یې په نښه کړي دي. د دفاع وزارت په حواله چې روسي الوتکو د هدفونه د هاما او د لاتاکیا په سیمو او دغسې په دمشق او حلب ښارونو کې په نښه کړي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی د اکتوبر په 18 ویلي دي چې د شام حکومتي ځواکونه چې ورته د روس هوایي بریدونو ملاتړ ترلاسه دی د حلب په ودیهی سبیکیا شیخدلی کلو باندې ولکا ټینګه کړې ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار ریاض موسی خیل درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپې 20 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.5 روپې 50 پیسې او 1.5 روپې 95 پیسې. یو یورو په 1.5 روپې 50 پیسې او 1.3 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 20 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې دیرش پیسې او په 30 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 1.5 پیسې او یو روپې 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.8 اغستی کیږي او 2.5 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40 او کمه 2 درجې، پیښور او بنو کې 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پورتونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په سفر در روانې دوه نو وړاندې ویلي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه دي، خو سیړونکو په دې حق له سوایي
کوم مسائل چې دي د پاکستان او د امریکا مېز کې هغه ډیر ضروري دي او هغه باندې تر اوسه پورې ماته نه ښکاري چې د دواړو فریقینو څه تفاهم پیدا شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د محرم پر مهال یټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی، خو یو قبایلی خبريال صفدار دا وړ وای چې د لړکی په قبایلی کډوالو بندیزونه د غندنې وړ دي.
دا ډیره زیاته بد خبره ده. دا باندې ډیر زیات د احساس محرومۍ شکار کیږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت لپاره د قایا د امن لپاره خپل کورونه پرېښي.
حکومت وای په درغلیو کې د تورن خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د تورن سره مخ سیاسي ګوندونه وای دوی د سیاسي انتقام اخکار کیږي. دا او نور رپورټونه لرو. د دې غړي په اخري برخه کې هفتوار پروګرام د سولې په لور کې به واوري چې جرګمار مشران روغ جوړې په کوم اختیار کوي.
مړ وخت داسې چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوري، بل یو وخت داسې چې د مچلګې لاندې لکه مچلګ هغه نویت سړی ګوري کنه چې ته لانجه په څومره داسې شی دی.
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تسلی وړ او صحیح لور ته روان دي. بلخوا د پاکستان خارجه چارو دفتر هم ویلي چې امریکا د پاکستان نه هیڅ ډول غوښتنې نه دي کړې. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نازمن خبريال احمد الله راکوي.
امریکا تتلو نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان یو ذمہ دار جوهري ملک دی او اټمی اساسې په محفوظ لاسونو کې دي. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان د منطقې د ټولو ملکونو د خود مختاری احترام کوي او د سیمې د ټولو ملکونو سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړي. بلخو د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ زبا په هیڅ قسمه ډیل خبرې نه کیږي او نو امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. د خارجه دفتر ترجمان وینا وا چې د امریکا د صدر په بلنه وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نهې په ورځ واشنگټن ته رسی او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړه خیزه تعلقات نور مضبوطول دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. دې ترڅنګ وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سېنات د خارجه تعلقاتو د کمیټو غړو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق لا څه نظر لري. په خوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وایي
دغه نیوز ډیر معاملہ چې کوم ده په دې باندې هم خبرې وکړي بچيږي، لیکن اکثر ځای کې ټلو نو مخ کې دا حکومتونه په دې باندې مخ نه خبرې کړي چې را دا خبرې چې کوم ده په دې معاملو باندې بچيږي او په دې باندې کې اتفاق نه راوي نو هغه خبره هغه بیا رښتې کیږي او که اتفاق کیږي نو هغه وخت کې صرف وایي وایي چې را دا خبرې موږ وکړي اګه کامیاب وي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې دوه ملکونه په یو شمیر معاملاتو اختلاف لري، نو د دې دورې د کامیابی راته ډیر زیات امکانات نخکاری.
کوم مسائل چې دی د پاکستان او د امریکا نس کې هغه ډیر ضرور دي او هغه باندې تر اوسه پورې ما ته نخکاری چې دوه فریقین سره تفاهم پیدا شوی. ټول کې لویه مسله د هند د امریکا او د هند سیویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوی دا پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه کیسه معاهده وکړي، ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دا خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار شي چې هغه د افغان
د یادونه دا چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پېښ کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویلې شوې دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرسته جاری وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې د امریکا د سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل هیواد لپاره یو شمیر اقتصادي مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دا امکان هم شته چې د امریکا لخوا د ځینې سختو شرایطو سره مخ شي. د دې مقالې مهم ټکي د یوې لنډې د مینه پاسوري. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وای په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د یو کارکونکي لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لاړه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وای چې په دې ورستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حده ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه‌کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خدای سي ښکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکارې سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې وه چې که د حقانی وسلوالې ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروایي ونه کړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکي پیسې به پرې بندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لرې او نږدې هدف په نښه کوونکي میزایلونو جوړولو پروګرام دې هم ودروي او د دې ترڅنګ دې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سخت خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خبره کړې دي چې وایي امریکا پاکستان سره د اټمی پروګرام د محدودولو لپاره سرډول معاملې کول غواړي، خو د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپل خبرې منل غواړي خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړۍ لس ورځو کې د افغان کډوالو او د راز د قبایلی سیمونه د بې کورشو خلکو خارته په تګ راتګ بندیز لګولې دي. لبلې خوازنې قبایلی مشران او خبريالان د ګام د قبایلی ولس سره امتیازي سلوک بلي. د پېښور نه د زبیح الله شفق رپورت کې تفصیل اورو.
د پېښور پولیسو د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د بینرنو په زړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربیره پر افغان کډوالو او پر بېځای شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته لراتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي. خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تاڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. دا پیښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سیکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي:
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځایو ته لاړ شي. خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي، بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پیښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتک بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځای شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې میشتو ځینو قبایلي خبریالانو د پیښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند احساسي محرومۍ ښکار شي. یو پیښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه وایي:
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پریښې دي. یو خو هلته دوی تباه شول، یوه ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل، ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې اتم کې باقاعده ویلي وو چې دوی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده، دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پریښي دي.
له بلې خوا به د خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پیښور ته د افغان کډوالو او بې ځای شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پیښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي:
پیښور چې دی د درو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډسټرکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې، ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیعه‌ګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
هلته د کوټي پولیس وايي په دې ښار کې په خواوشا ټولو امام باړو کې د پولیسو او ملیشه ځواکونو سرتیري ودرولې چې د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د ناامنۍ د پیښو مخنیوي وکړي. د دې ښار نه خدای نور ناصر نور حال راکوي.
په کوټه کې دغه شهر د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاوایی د محرم الحرام د میاشتې په راته کې دغه شهر شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر زر پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د شهر امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول سوي دي او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړي دي. د ښار اکثره امام باړي په علمدار سړک هوازاره ټاون کې دي چې هغه سیمه وارنه مخه لا ملي شاد ځواکونو او پولیسو کلا بندي کړي دي او محفوظه ګڼل کیږي. د امتیاز شاه په خبره د اوم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي، بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي، د اوم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. ولسم ورځي د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجود وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې د اوم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو
د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونه ادعا کوي چې په درغلیو کې د تورن او کسانو خلاف کارویانه کوي، خو د درغلیو سره مخ شوی سیاسي ګوندونه تور لګوي چې دوی د سیاسي انتقام ښکار کوي. په دې حق له یو ریپورت د ویلاند د مینا پاس. د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړی باندې تور لګېدلی چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې د خیر ښېګړې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې حقله د قومي اسمبلۍ غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشالې یو ته ویل چې ګوند به یې د لړکی ټوله قانوني لارې استعمالوي، خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
کومه بعضی ادارې د احتساب د عمل نه بارو ساتو او بعضی ادارو احتساب کو او د بعضی ادارو احتساب نه کو، د بعضی افرادو احتساب کو او د بعضو افرادو احتساب نه کو، نو ظاهره خبردار چې د اغه احتساب عمل معنی با ټول عمر سوالونه پورته کیږي. او پاکستان کې مخکیم د دین اکثر بد قسمتې نه موږ دا پیری دي چې د احتساب ادارې د دې د پاره استعمال شي وی دي چې سیاسي پټه په ماتي کړی شي او سیاسي پټه په نوې جوړ کړی شي. نو ردا سي احتساب نه چې کوم دې ډډه پکار دا او اغه احتساب پکار چې اغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق او اغه د ارچا د پاره یو قانون.
نو مولی تور ولګاوه چې تر دې د مې د ګوند یو شمیر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوې دي، خو پښتنه داده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه سوک او څنګه کوي. په دې حق لا د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
چې کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کیږي د ډیولپمنټ بجټ کې. هغه ډیولپمنټ بجټ کې به نو هغه نن سبا دا ویلې سي ته تقریبا یو ٹریلین روپے تر رسیدل ہے، 8900 بلین روپے تر رسیدل ہے. بل کرپشن کی جی ڈیفنس بجٹ کی آگا کی دے نو تقریبا یو نیم ٹریلین روپے دے. برین کی کم کرپشن کی جی پاکستان کے نو آگا کی جی پا اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے سادری بجٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی خرچی کم کی جی حکومت چلو لپارا یہ ټول زیات ڈیفنس کی جی.
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروي نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو سیړونکو ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپل کاروي کوي کوم چې د نوکری پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلی وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملاً داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوسٹ پدی ورستو کے این ایل سی نومی فوجی ادارہ کی درغلو خلاف یوشمیر فوجی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا دراز نور سو مثالونه هم شته. خو بیا سیول ادارې چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایي کولو نه ډډه کوي نو بیا پوس خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واقع لري. د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروایي وکړي
صوبایي او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوي کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخشوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
حکومتي چارواکي وخت په وخت د قبایلی سیمونو د بیکوره شو خلکو خپل ستیمو ته د ستنیدلو په اړه اعلانونه کوي چې اوس هم په زرګونو کورنۍ بیکوره دي او مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د بیکوره شو خلکو ستونزې ولې نه هواریږي؟ د مجید بابر په دې ریپورت کې د جواب لټولو هڅه شوې.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د نامنۍ او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دا مهال څه د پاسه 3 میلیونه خلک بیکوره شوي دي. د تیرو شو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بیکوره شوو خلکو ته خپل سیمو ته د ستنولو بیلابیلې نیټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بیکوره شوو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي سملې غړی محمد نذیر وای
میرزا دی گورنر ټول سو کسونو جرګه دا ډیمانډ کړه او چې پاپر ډے 5000 بیا چې میرزا د پاک آرمی سره په دې باندې جوشي سره میټینګ وشو هغه یو کس معذرت وکړه چې مینه صاحب فل حال کې مې میشه کې مې علاقه تکیم کسون بیا یې علاقه خو ته خپل پته شې علاقه خو مکمل ډیمیج دو کمی کړو وړي بجلی نوی یې بن نوی او په کور کې یې لیدلې نور میش په دې پراسیز باندې راونی څور دې شي تقریبا دا 15 ورځې شي دا د سره خلک راوسته چې هیڅ کوم پراسیز راوندای کنه خپل مطلعینی عوام مطلعینی خو زه بیا هه دا ډیمانډ کوم چې کم بهش 2000 فیملی خدا روز را غاش
خود جنوبی وزیرستان شرابت خان وایي چې زمونږ هیڅ نه دی په کار حکومت دی صرف مونږ خپل سیمه تشتانه کړی مونږ به خپل سیمه خپل آبادی کړو
میرزا نور الله داور راځي میر صاحب سولي مربوط شو میرزا خپل وطن ته واپس کوم چې تشانه دی پاتې خالي او خپل وطن ته ځو
د قبایلی سیمونه د بکورشو خلکو پستنولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم د پاکستانی حکومت سره مرسته کوي د یادې ادارې ویان دی دنیا اسلم خان نمو پختل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریز لري
رضاکارانه واپسی چې کوم پروګرام ملي هغه شروع شوی او خلک سلا فیز وایز دا واپسی ده لیکن دا واپسی چې دا پورا علاقې د اوسه په کلیر شوی نه دي نو چې څنګه کلی کلیر کیږي په حساب باندې خلک دي
د امنیتی چارو کارپو ایمل خټک نمو پختل چې د پاکستان پوز وایي چې ګڼ شمیر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي نو بیا ولې دغه کډوال خپل سیمو ته نه استول کیږي
حکومت د ورته چې تاسو به تر راشي او تاسو نه صرف خپل ځان ته پیدا بلکې د امنیتی د واکونو باندې دملو بوم د مواري هغه مشر ساتي چې څوک پای باندې عملی نه کوي نو خلکو به تم دا خبره کوله چې تاسو سره وسایل دي تاسو سره ارش دي نو تاسو نشي کنټرول کولای نو موږ به دا چې زموږ څنګه کار وکړو دا ورانګې دا لري نه کې خپل مسلې دي او تر دې پورې به دا خلک ډېر تنه دي چې تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلي یو دا خبره ده چې ځنې بي ځای کې یو دي ځنې بي ځای پابندیا نه دي دلته نن تر نشي تلل ته نه دلته نشي تلل ته دلته ځای ته دینو اجازه والی اچ د شاپونی په سیمه کې تا کوټ څو ملمر راشي نو په کار دارې چې امنیت د وکونو سره اندراجو کې اجازه ملمر راغلي دي دا ورانګې خلکو باندې په زور باندې ته دینو
کارپو ایمل خټک وایي چې په قبایلی سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي
دا مشال ریډیو ده
د سواد د بحرین تحصیل په لسګونو ځای مشران لوی یا جرګه کړي دا په کې د حکومت نه غوښتنه کړي چې د دې سیمې د درې لک آبادی لپاره د تعلیمي ادارو سخت کمی دی او په خاص توګه د جنکو د تعلیم سهولتونه د نشټ برابر دي دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې سیمې تعلیمي مسلو ته د پهنګامي بنیادو پاملرنه وکړي نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سوات سیلګریزه سیما بحرین تحصیل میدان کې د سوات کوهستان قامی جرګې تر سوري لاندې لوی جرګه وشوه چې ورسره مقامی د تعلیم پرمختګ ټولنې آی بی ټی او الف اعلان برستې تر لاسوي د مقامی ټولنې یو مشر زبیر توروالی په دغه اړه وایي
په ټول علاقه کې صرف یو های سکول دی جنکو د پاره په ټول علاقه کې هغه هم د بحرین هم لرې لکه ډېر کافي لرې دی او داسې ګورو نو نور مډل سکول هم نشته جنکو د پاره های سکول هم نشته او کمالکانو لپاره چې سکولونه د غم یا غیر فعال دي او یا کم دي
د بحرین سیمې څخه تعلق لرونکي تحصیل کونسلر ډاکټر شاه محمد خان وایي چې دې سیمه کې هر کال او یا پیسه د ماشومان 15 میاشتو لپاره د خپل کوړمو څخه د یخنۍ په موسم کې لاندې سیمو ته ورځي او دغه رنګه نورې تعلیمي ستونزې هم موجود دي
یو کمره دوه کمرې پرایمري سکول او شپږ کلاس دا ډېره غټه ایشو ده او درېم چې دا هغه سایډ کې کم اساتذه چې دي هغه مقامی برتی نه دي بهر نه راځي نو بهر نه چې هغوی راشي یا خو هغه هلته یو اساس ریکمینډمنټ چې ضرور زه تا او درې ورځې زه یا هفته تا او هفته زه نو دیس راوند د ماشومان هغه سیستم او سکول خرابېږي
د جرګې مقصد پاړه د جرګې مشر عبدالجلیل اویل چې د سواد کوهستان قامی جرګه یو ځانګړي جرګه ده چې پکې په مسلو بحثونه کیږي ولې دا جرګه صرف د سیمې د تعلیمي ستونزو په اړه رابللې شوې ده
چې کومه جرګه مناقشې دا خالص ته تعلیمي مسایل باندې مونږ باس کوو او دغه سی نن چې زمونږه کم کسان راغون شوی دي نو پاغي کې زمونږه تحصیل ناظم ډیسټریکټ ناظم ایم پی اے ایم این اے او د ایجوکیشن ډیر خو چت وډ راغلی دي
د جرګې غوښتنو په اړه دغه سیمینار د صوبای اسمبلی غړي جعفر شاه جرګې تخپل وینا کې ویل
مونږ یو سل او سلیر شمپیاګان یو پرې صوبه کې مونږ ته په کال کې یو یو سکول او په هغه باندې ولې جګړې پروس کال می غبرال اور کړه او سکالې ګورې چې کم دته مور کړه د بشګرام لري غالبا
هاي سکول بشګرام هاي سکول
شینکو هغه کی منظوري شوی دا هغه بشګرام باندې بو سټنډر شي او په شینکو کې میډل سکول د جنکو د باټي بند په مقام باندې هغه منظوري په 13 کال کې شوی دا
په دغه موقع جرګه په ګډه د حکومت څخه د قرارداد په شکل کې وختنی وکړي چې دا سیمه د تعلیم لپاره خصوصي وګرځول شي او زر تر زر د سیمه کې د انجینرینګ کیمپس په تعلیمي ادارو کې د استادانو کمی او نوې تعلیمي ادارې چې پکې کالجونه شامل دي جوړ کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبرونو ته غوږ یې په پښتونخوا کې د مازیګر 3:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د بهرینو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دورې مقصد له دای هیواد سره اړیکو ته وده ورکول دي. د دای هیواد د بهرینو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د ویان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوي دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې ګنی وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاهدې لپاره ورسي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د شوري د جلسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولې دي. په دې اړه د پېښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی، خو د قبایلي سیمو له افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو په دې ګام نیوکې کړې دي. د باجوړ جن صاحب په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی او یو ماشوم زخمی شوی دی. په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکي چې میر ولی خان نومېده په حاجی لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناستو چې ور باندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي تنظیم یا ای پی ډی وای چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو افراطیت باندې څه باندې 9 ارب ډالر لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس عمرزاده دا خبره نن په دې اړه په خپل څیړنیز رپورټ کې کړې ده. د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایراني صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړې ده چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری اونیسی. ایراني خبری ایجنسی د علي اوسط هاشمي په حاله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د ناکراری او نامنی له امله د افغان مهاجرینو مخ په زیاتېدونکي شمېري ویني او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری اوسېږي. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم پام وکړي چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رابعه اکرم خان د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کې لیکي، اگر چې پاکستان کې په فرقایي سپېخو کې لک کمواله راغلي دي، خو اعلی چارواکو له بده ترهګري کاروایان ودرول لپاره نور کار کول وی ځکه چې د محرم مهمه ورځ ایراني سي شوی دي. رسپانه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکوش چیکټی نیولې دي. دا خودکوش چیکټی د محرم چلوسونه هدف کول لپاره وی. رسپانه لیکي داسې د راولپنده چارواکو په وینا چې دمیال کې سینه وسلوالي وجلې دي چې د محرم چلوسونه پنخه کول، نو دینه دا ظاهري کې چې ریاست د ترهګري مخنیوي لپاره په اپریشنونو انصار کوي. رسوانه مخکلي کې دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوي کیږي او د استخباراتي معلومات په بنیاد اپریشنونو نخکاری چې په دې کې خبالې راغلي دي. رسپانه په وینا چې استخباراتي معلومات په بنیاد کوښونه سیاتول زکه ضروری ده چې د وسلوال د حملو خطرات کم کړي شي. رسپانه وايي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخکال یو غټ چیلنج دی او دا کال به زکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د کومي اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړي دي. وحدت رسپانه خپل درې کلی کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامت یو خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی دی چې ټول نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتي او امنیت د ټینګښ لپاره مخلص دی. اداري وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان څخه د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات کړي وو. خو د طالبانو په خوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځن ښکار شوي وو. اداري په وینا چې پاکستانی چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغه واړی نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولې شي. ادارې مخکلي کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارې بد غیس نیخ پنیغه په پاکستان کېږي، نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیری کې لیکي باید چې افغان حکومت مثبت رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره کوم ممکن مرسته کولې شي، نو په کار ده چې د دې ډاډ ګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو لاره افغانستان کې د امنیت د ټینګښ لپاره خپل هڅې ګړندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي په کابل یونیورسيټي کې د خزو د حقوقو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د شروع کېدو سره به په افغان ټولنه کې د خزو کارکونکو د دوی د مسلو او جنکو ماشومانو د تعلیم په اړه په زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبری اداره وای د امریکا پرمختیایي اداره په پا پاکستان کې د جنکو تعلیم او کار روزګار ته زیاته پاملرنه کوي. دغه دواړو مقالو مهمه برخه د فرخنده نامرو.
سی این این په خپل ویب پاڼه لیکلي په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقوقو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بد اغیزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنګي سکولونو ته نه ځي. په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکونکي فاریمه نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان خوځو او جنونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کال دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د خوځو په حقوقو پر دوی د تشدد په افغانستان کې د ورستو پاتې شو خلکو په ژوند او کار او مسلو سړنی کوي او د خوځو او سړو په ټولنیزو ذمہوارو به د پوهې پیدا کولو هڅه هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنگونو تر ټولو زیاتې خزه متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاتې شوی او د بل د خوخي لپاره خپل خوخه او ژوند قرباني کړې دي. سی ان ان لیکي له دغه پروګرام سره به په افغان ټولنه کې دا پوها هم زیات شي چې څنګه افغانان خزه او سړی په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورت کې لیکلي په پاکستان کې کارکونکو امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغه اقتصادي پرمختګ نشي کولای تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا صدر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته هدایت ورکړی دی چې په ایران د لګول شو بندیزونو د لره کولو لپاره د اقدامات وکړي. په دې حق له تفصيل زمونږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویم ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخ کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقه په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخه پر خپل ژمنو عمل کړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران لوري د اټومي موافقې لاملي کې دورسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحه چوکاټ تصویب کړ. د دې اصول لمخې چې پرون خبر شول بندیزونه سم دستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملی کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سم دستي نه عملی کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملی کوي که نه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال خبرونو ته غوږی په موجوده جمهوریت دور کې چې زیاتره کشاله او شخړې د عدالتونو د لارې هواریږي، په قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا په زیاتره د پښتنو په برخو کې لا هم جرګه عملاً موجوده ده او زیاتره شخړې د کور کلی او گاوند په کشه باندې هواریږي. دغه جرګه څنګه اختیار لري، څنګه خپل فیصله په دواړو فریقانو مني، په دې موضوع باندې او بیا د دې تر څنګه د دې جرګې په سولې کې د کردار په موضوع باندې نن زمونږه همکار بشیر غواخ د سولې په لور د خبرونه برابر کړی دا چې تاسو ورېدو تر بولم.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونه په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو کنه ځکه مې پیسې چې تا خوایل مچلګه نګدو مړوک دا سی چې بس جرګې کما فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې، بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه 2 لک شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څومره داسې شي دی لانجې ویلو سره نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي 2 ټوپک لا 3 ټوپک لا 5 ټوپک ها لا پیسې ورته خو چې دا د مچلګه دا کچاو نه منله نو مچلګه به تللی وي. ا مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګه مطلب نشته بس بیا صحیح ده، او که فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورس ټایم وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګه داخله کی چې سمره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلقونی سي یا نور دغه سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګه نه هغه بس بيخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوري.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
کې په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوا نه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي، دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولې ایزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي، دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي، او یوه بله ډیره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي خلک پر سوری ځکه ډیر تنقید کوي چې دی کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسو وایئ چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومن په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفو کړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی. دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکای چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا غي سره سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو خیالم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دا نیولې دا غي دینی نه قوم ده شاهین دا غیو دینی مرغیم دا نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي د کریډي او جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی دا شراب مراب جوس کې دی کې دا ډېر نو هغه وی چې یاره تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي ایو ته وی چې یاره موږ دغه څه بس کینو په ځمکه باندې ناشو دایره کې او هغه کې نه بس تاسو نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کې ورسو دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او چې هلته کېناست نو بس دغه سې په هغه ورځ باندې دس سره پنځه فیصلې وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه نو که یو ډېر هغې زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګري لیوي خوا پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړېدې د بجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
د سکو چې دغه طریقې نو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی باندې چې تنازع دا هغه باندې خلک هغه ځای وویني تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونه او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغې مطابق چې ډېرو بو کسان چې کمی دا هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا تپوسونه معنی چې دا د پلان کې حق دی نو بیا پکېني نو فیصله خو په دې معنی کوي چې کوشش د دواړو فریقانو د واک اخیستل دي دا ونه واک واخلي د واک نه رسېدې د مرګري کې د مشرانو دغه کې عالم دومي نبي ته فیصله وکړي ځکه بیا نه مني دا غي د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا د فیصله نه علي شي یو سی کار چې رمز دا فیصله په کومه کړي و دا واک اختیار یې راکړی دا په څه وخت کې خلک کنه نه کټالي مکتبی نن سبا الحمدلله نو لکه د ځخت په کې خلک واخلي په غي خط ودی کی بیا غلی کلمې چې حکومت لا دې سره خپل خزینی کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي په هان وای چې زر تر زره باید خبرې وشي که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه پی جوړه کی خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي ل لا سور کی د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ورولل کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوي جرګې بلې ته ځي
فرض کم جانب فیصله ونه منله دا غي نه مخکې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او دا غي مطابق خو ما تاسو مخکې نه ویل چې دا غي نه مشلګا غسل کیږي کبه کم جو فریق ماخ د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه ملامت ده او هغه ورکر شوی مچلګې د منځ ځي اواینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې پاغي فیصله باندې بل فیصله نشي کولی که بیا بل فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض دی یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کومه په هماغه زړه فیصله باندې
نوی فیصله باندې بیا واخلم هغه چا چې ګټلې ده او هغه حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
سلوکڑے اے خلقو اے